سلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په لید دي سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په سره پر ولایت کې پر درش په دخو او نارینه او په عام محضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سره محکمه پر واتس اپ چینل خبر شوې دی ویل شوی چې دا شرعي احکام د سره پر ورزشي سټډیوم کې پر اته سلويخ نارینه او 15 خوځو په داسې حال کې تطبیق شول چې والی او نور چارواکي حاضر وو. په بیان کې د غرض ویل شوی چې پر دې کسانو د غلال واتت او نور غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه ان تطبیق شول. طالبان پر افغانستان د بیا واکمنې دوه رئیس په تیرو نږدې درې کلن واکمنۍ کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له دې مخکې ورته تعزیري سزاګانې عملي کړې وې، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ او وویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړی دی. قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د غونډې په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا پریکړه یې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویل د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فارمات یا موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي د تماس د ډلې غړي به د راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. هغه همداراز وویل د طالبانو د حکومت له استازو سره په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او د ځانګړو استازو د درېیمې غونډې د تیاریو په باب هم خبرې کړې دي. د موسکو د تماس په ډله کې پر روسیې سربیره ایران، چین او پاکستان هم شامل دي. کابلوف په خبره په دې غونډه کې به سلا مشورې د دوحې غونډې ته پر چمتووالی متمرکز وی ټاکل شوی ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه د روانې میلادي میاشتې په 1.5 جوړ شي او 2 ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت استازي هم د غونډې ته وربلل شوی، خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا پکې ګډون کوي که نه کوي. د موسکو فارمات په 2018 میلادي کال کې ایجاد شوی چې موسکو د تیر 2023 کال په سپتمبر کې د 15 غونډې کوربه و چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو، د ټولو برمتو د خوشې کېدو او جګړه ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن څلور نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د 10 د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل دا کسان مخکې وژل شوي وو، خو مړي سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. او د چین پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15 کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې شوي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1990 کال د اپریل په 15 پیل شو او د جون تر 4 روانې وې چې په ترڅ کې ویل کیږي په سوونو حتی په زرګونو کسان وژل شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه اقدام د اسلامي عمارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
په یو راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ټولنې د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون مخالف خو یو شمېر نور د مشروط ګډون پلوي دي.
طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته.
وروسته له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په ګزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه ټپیان کړل، د راپورونو له مخې د جرمني کورنیو چارو وزیر پرېکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بېرته استولو امکانات وڅېړي. د افغانستان د کرکټ مینوال د کرکټ په شلوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه کې د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ.
د کندوز د یو شمېر بزګرانو د ستونزو په باب واوري چې وایي د غنمو حاصلات کم شوي او ورسره بیې هم رالوېدلې دي.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دي، تر 110 نه تر 130 پورې دي. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی، دا د قضا کو دروس وړو چې را روان دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرست څخه لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور اقدام بللی دی. قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره په غونډه کې اعلان کړه. توقایف ویلي دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. نور حال د فیروز عزیزی پر رپورت کې.
روسه له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لا غځېدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي ترڅنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبې په ورځ د جون په درېیمه نیټه دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одна из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
По усени пораву ке юла стратегику дандо по симаизу арику ке да Афганистан фаала ванда ахистил ди. قزاقستان له اصلي افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر شادلی قاسم جومار توقایف د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تېرې یکشنبې په ورځ د مې په 26 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تورلیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري آژانس د مې په 26 نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پراته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تېره سې شنبه د مې په 28 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د ازادي په لور د ښځو غورځنګ په نوم یوې ډلې د دوحې د راروانې درېیمې غونډې ته د طالبانو د وربللو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. د غورځنګ په یوه پرېکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو پر ځای د په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ښځو رښتینی استازو ته بلنه ورکړه شي څو دوی خپلې ستونزې ښې بیان کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون سره مخالف دي، خو یو شمېر نور بیا په دې غونډه کې په مشهور ډول د طالبانو د ګډون پلوي دي. نور په دې رپور کې
د دوه په درې مغونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې پر ضد د اعتراضونو په دوام د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ هم د یو پریکړه لیک په صادرولو سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه غندلې. د دغه غورځنګ په پریکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو پر ځای د دغه غونډې ته د ښځو رښتینی استازی ور وبلل شي څو د دوی په ټکو یو ټولګډونه حکومت جوړ شي. د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ وایي چې دوی د خبرو اترو د میز تر شا د طالبانو د حضور مخالف دي، ځکه دغه غورځنګ په دې باور دی چې طالبانو جنسیتي تبعیض کړی، ښځې یې ځورولي، وژلي، شکنجه کړی دي، د ښځو او انجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی او د افغانانو د اجباري او ډله ییزې کډوالۍ لامل شوي دي. په پریکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو مشران باید محاکمه شي. یوې معترضې میرمنې پاریسی مبارز ازادي راډیو ته وویل
باید افغانستان د خزو استازي هغوی چې په افغانستان کې د نننې مبارزه کړي طالبان ننګولي په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې له شلو کلونو راهیسې د افغانانو په جنایتونو او وزلو کې لاس لري باید په دې غونډه کې د افغان خزو د استازو په توګه ګډون ونه کړي.
د خزو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفه ده، ځکه د دې په باور د طالبانو هدف خبرې نه دي.
دا سې ښکاری چې دوی غواړي خپل غوښتنې تحمیل کړي، خبرې اترې نه کوي. هیڅوک د خبرو مخالف نه دي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي راسي او افغان نارینه او ښځې هوساسي، خو له بده مرغه چې دوی د افغانستان خلک یرغمل کړي او د خپلو غوښتنو د منلو هڅه کوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور باید مشروط وي، ځکه په ټکو یې هغوی د افغانستان د اوسنۍ ستونزې یوه برخه ده.
طالبان د افغانستان د دغه کشالې د یو اړخ په حیث باید د ناستې کې دعوت شي، خو باید دوی د اجنډا تعینولو دپاره دوی باید شر پرې نږدي. او دا هم باید هیر نه کړو چې طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، چې دوی هم باید په دغه ناسته کې ګډون ولري. او که چیرې دوی ګډون ولري، امکان د دې ولري چې دغه ناستې او یا دغه پروسه د بین الافغاني خبرو ته بالاخره
دا په داسې حال کې د چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبی الله مجاهد په دې وروستیو کې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د دوحې د درېیمې ناستې اجنډا له دوی سره شریکه شوې او دوی به له کتنې وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون د دوی یو شمېر نورو چارواکو هم ویلي وو چې د دې غونډې د څرنګوالي له څېړلو وروسته به د خپل ګډون او نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. د دوحې درېیمه غونډه چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جون له دیرسمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د دغه سازمان په وینا د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع به د دغې غونډې د بحثونو په سر کې وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دوه نورې ناستې د افغانستان ستونزو ته د بنسټیزو حل لارو د موندلو په هدف جوړې شوې وې. دوحې کې دوهمې ناستې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو، خو د دوی په ټکو د شرطونو د نه منل کېدو له امله یې په یاده غونډه کې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانان تمه لري د دې غونډې پایلې به په دغه هیواد کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت مثبت اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورسله هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د شړې په گزارونو یو پولیس واژه او څو تنه ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پېښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسېږي او د سیاسي پناه غوښتنې رد شوې ده.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې له مخې یې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمني دولتي رسنۍ دویچویلا د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمني امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو له پروسې د اغیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زر وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضاو له ډېرېدو سره سوې ده. په ورته وخت کې د جرمني خیال خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیال خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خی ګوند په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. د مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدي اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه دې هیواد ته یې د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه ښیي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتونکي دي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره یې د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیارخي ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغه کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لوري د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د افغانستان کرکټ مینوال د کرکټ په شلو ورځ نړیوال جام لومړی لوبه کې د کرکټ ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او هیله مند چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا ډول بریاوې خپلې کړي. افغانستان له یوګندا لومړی لوبه په لوی توپیر وګټله.
And that's the end. Afghanistan score a comprehensive victory over Uganda in their opening match of the ICC men's
team. The Uganda par wand de Afghanistan de cricket mili lob dale de bariya shebe de Afghanistan de cricket mili lob dale de session be pawraz de shalawari zanadewal jam khpala lumrai lobake د یوګانډا لوبډلې ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره مخالفې لوبډلې ته 144 منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 58 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات به دوام لري. تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه. هلته پوره چمتووالی نیولې دی تر څو د اغیزې ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللی. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد آزادی رادیو ته وویل،
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که
دا د ډېر خوخی زده چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپل کړه. دا زموږ لپاره ځانګړي خوخی را بخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې ملستر ګوخ کې وبهیدي. موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان دي په ټولو برخو کې خیل استراولنی ولري.
کی بر مو خیل یک جای فخر او خیر جای سربلندی است.
زه ډېر خوشاله یم چې افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو، سپورټوې، که چیرې وګټي نو بیا د سپورټولو تر څنګ به ډېر خوشحاله هم سو او همیشه د بری دعا کوو. انشاءالله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پوه احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا که خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت انشاءالله برای بازی بعدی خود که در مقابل
واقعا ډیر عالی و او دوی با راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړې او مثبتې روحیه میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. انشاءالله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدلی او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پای لوبې او پای لوبې ته ورسیږي او انشاءالله نړیوال جام به وګټي.
انشاءالله که افغانستان جام جهانی را از خود بکند.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می په ورځ د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو ترسره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې یې د 5 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوي، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2016 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته
د کندز یو شمیر بزګران شکایت کوي چې د غنمو حاصلات کم شوي او لبلې خواه بیې هم را لوېدلې دي. دوی وایي د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له وجې د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالي او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بې وخته بارانونو له امله ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ روډیو ته وویل چې پر 40 جریبه ځمکه یې غنم کرلی وو خو د بې وخته ورښتونو او د موسمي افتونو له امله سږ کال د حاصلاتو خوند نشته.
نسبت به سال گذشته امسال گندم حاصلات گندم بسیار کم است. هوا
سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. تیر کال مې له خپلې کروندې 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړی و، خو سږ کال یې 2500 منه حاصل کړی. پروسږ کال یو من غنم په 130 افغانۍ پلورل کېدل، خو سږ کال یو من ښه غنم 130 افغانۍ پلورل کېږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
نرخ نه دره نرخ به دغه نرخ د خاطر خدای پوره نه میکنه میګان
د غنمو اوسنۍ نرخ زمون کړي لګښت نه پوره کوي. دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سری راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو درېږي. موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل ځمکې قلبه کوو او یو بورې کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. د غراس پر خپلو کروندو زیات زیار کاکو، خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي له امله د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دی، تر 130 نه تر 130 پورې دی. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قزاق او دروس وړو چې را روان دي بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده، غونډ ضرر دی. دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جګي اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجي کوټ په 3500 دی. څه وخت چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 500 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ روډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,16 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,40,000 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مر د دې هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړکم کیم مر دا واره چې مرته د اوبو یو تضمین برابر چې مر ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډېر مخامخ ده او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کوي. مر سره د اوبو پر برابر باندې کومکونه وکړي او بیا مر د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي هغه سې تخمونه مر ته راکړي. مر هم علاقه په پوهېږي چې مر کوم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی تخبوټه راځي کواسی تاول لري او ماسیسی والا چې واسکا څوک لري هغه تور کوي او چنل لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي. ما خپلوانو تور کوي سو زما کول لري هغه تنور کوي. زما دا خواهش ده ماسیسونه چې انجینران خپلواک وټاکي او دلته واسطه ډیره ده. انجینران خپلوانو ته کومکونه ورکوي. هره مؤسسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. مؤسسې والا انجینران ډېر ګران دي. دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر چت شده
زابل ولایت میړی کنی ول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشته خو یو شی نه درا کول سوی نه بار را کول سوی د تخمونو را کول سوی دی یو شی نه درا کول سوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوند سخت کمزوري دی په شمسي په سولارانو باندې را کار هغه وب په مزه کلان دی د کمزوري دی نو باغونه مون دي توج دی او تخمونو مخمونه نه درا کړی یو شی نه درا کړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دوهمه برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام د تخبرو وخو. تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبان د حکومت سره محکمه په سرپل ولایت کې پر درې شپږ ښځو او نارینه په عام حضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سرې محکمې پر واتس اپ چینل خپور شوی راغلی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر اته څلوېښت نارینه او پنځه څلوېښت ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې والي او نور چارواکي حاضر ول. په بیان کې راغلی چې په دې کسانو د غلا لواطت او نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه تطبیق شول. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنې دوه رئیس په تیره نږدې درې کلنه واکمنۍ کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په یو شمېر ولایتونو کې ورته سزاګانې عملي کړې دي، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومېرې ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړی او ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو په غونډه کې اعلان کړه. هغه وویل چې دا پریکړې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویلي د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فرمات او موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په اتمه نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي تماس د ډلې غړي به راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پاتر سوال لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري، د نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پاتر سېدو، د ټولو برمتو د خوشي کېدو او جګړې ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پاتر سوال لپاره د بایدن د طرح مسوده د امنیت شورا ټولو څوارلسو غړو ته سپارل شوې ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د خوانځي او دوامدار بندي دلو دیغوي د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خځینه ښوونکي هم شکایت کوي، وایي
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوي دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو څه علاقه لري چې درس تلرش؟ دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کوي.
دغو ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشتلای د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمان تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري. بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
موسیقی
هم دیگ لغگی گوم ملتی هم وکری. در من اردن کو اتبشت کلن ازوان خون که آرزو چپ خبره مخید دهیوات بچیانو تا دست دکلی پا برخ که خدمات و ده طالبانو دی حکومت دی کار چلش بگم طولگی سخد دی پورت طولگیو انجونی لیک لوستن پریگ دی سخت نیلی کرده حقا علاق پل مسلک سره دی شوق او علاقه پاک لی وی؟
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دور ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخیده او درې کال کېږي چې موږ د خپل مسلک نه لري یو چې هر څونه څوک خپل مسلک لري کېږي موږ هم نه شي تر یاد نه یوځي موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې چې شوق لري ته دا تدریس برخه یې ته هر برخه یې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټولو ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی منجونی چې دلته دي دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې اولاد پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لاړ شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه دي. لپاره چې خزی دلته هیڅ ارزښت نه لري کار ورته نشته حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بعدې درته ګوري داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر او عزت او ډېر خلک ورته احترام کوي او درناوي و اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد و څوک چیرته کار کوي د چا ارزش په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې کاروانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیانواره. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې هم په چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نه لري چې درس تلر شي. دا د جامعه دوه ارخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامه خوا کوي. اوس یو هلک چیزي مکتب ته او بیرته کورته راځي چې کورې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته ده درس نشته. مالون داره چه غم خفه کیگی چه زی توانه درس وایم نخور می چه دلتا بکور که پاتی دو اغا ما تا گوری وزره و بکیگی کنه دا خود یو احساس خبره ده دا خود یو مهربانی خبره ده زره تا اینه که چه لارشی او دی خود دا خزینه و استادان چه دی اگوی تبدیل شمی نارینه تای ورکری نارینه کل ازی و کل نزی سنفونه خالی دی آزری نشته. خب دا خو یو ایچ از ره سر دیگین و ایچ از ره تینه توریگی در سپوک نه ویدونه.
آشقلا چی جوانی خوانده لزده کریس خرا گرزه بلشوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ور نخیسته.
دا در طول و حق زوانان و او ده ها ورون و لپاره سخت ده کله چه کونزه دورور پرمه خلاص وی د خور پر مخې خوانځي باندې زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويندې چې وړي دي خوانځي ته ځي زده کړې د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتلونکي خوشاله وینم. کومې خويندې مې چې دا اوس شپږم ته رسېدلې دي او د شپږم نه به سه کال فارغېږي خو واقعي معنا ځان دښمن یمه چې دا بنکې کال دوی ته که چېرته د ښوونځیو دروازې زه دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته دول قنات ورکم لار اړخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وي. نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی خور پات کیږي. څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړې کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي نو زما په اند دا د هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلې ناستې وي د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډېر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان نجونو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
داوسنه حالت چه دا افغانستان که جریان دارین دو ایوی جلکه دی پارکل چه بخصوص اقا دی واده نی کرده یا دی اقا دی واده سن نی پوره کرده یا دی مکتب پا دوره که یا دی تحصیل پا دوره که دی اقای دی جان مهمترین هدف دی اقای تحصیل ده دی اقای درس ویل دی نو کل چه اقای نه دی اقای دی جان هدف واخستل شی لکه اخستل شوی چه ده دیو چان دیو جان هدف واخلا نو معلومه ده دی اقای جان به بی هدف وی کل چه دی جان که هدف نی جان که دی تا اقا چه دی تا دی جان تشویق واقع تانه واخستل شی نو دی هر خوانه پتاوان و فشار وارد کیگی اغه کورونه و چې مخکې خپل لور په 15-16 کال نه کور کوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورونه چې باوجود د چارس نه روشن فکر وش خپل لور په 19 کال نه کې ور کوي ځکه چې پویږي آینده نه معلومه درس نشته نو امید ده هر خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصرفیت د ذهن په درس باندې مصرفې ده هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصرف دي چې مونږ آینده به شي لکه د مونږ آینده معلومه نه ده جنو مکتب تر سو خلاص نه ده زمون مکتب ته شپږم سم په پوری دا چلکی چې د یغي امید دا و چې زبې وخت دولسم نه فارغې کوم زبې مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغ شي نور نه امید ده همداسې څوک چې پانتون کې و د یغي کلونه کلونه ځای شو هغه نه امید دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي د ژوند یو برخه هم نامعلومه یعنی هر برخه به ګډ وړي هر برخه به ګډ وړي یا ته د ژوند سهار نه ته بیګا پورې کله چې دیو چا د ژوند هدف نه معلوم نو هغه نه سهار ته بیګا و یعنی هر صورت ګډ وړي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کیږي
په افغانستان کې خپل د نجونو تحصیل درس ویل اته د مخکې دوره کې هم د مشکل لاندې و یعنی خلک تر څو سره نه و مخته شوي چې خپل لور درس ته پرېږدي مخصوص د منګ لري پرتو ولایتونو کې نوې هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولیږي که نه نوي پوه شوي وو نوې یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمند دی نوې ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړلي شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګو پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو جان خو ټول دا نه ده که نه کله چې جان خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره هم پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوې څه باید وکړم خپله خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه ټیټه ده دیارلس کلونه څوارلس کلونه هغه به جامې د څه رقم نسل وړاندې کړي څنګه به هغه ماشومان غټېږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایي ته به ته چېشته یعنی جامې ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه که بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره که بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د ده دوه رابطه سره مونږ وارزوو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنې احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې مونږ خپل ژوندی مکتب ویلی ژوندی مثال مونږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځه نور نجونې نه شي کوی د هغې د نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کی د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونې دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه ډېره ده حوصله ډېره ده بهترین کار ده چې دې ته ښځه درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کېنول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کی نو دا به یو غټ مشکل و سیږي جامعې ته، هم بالکان ته محرومي هم نجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنې ترسو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه که، یعنې دا یو ناممکنه شی مو ښکارېده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې دا نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدته و چې نن به په خبرو کې ویل کېږي چې راشي پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع د نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلاتو هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو، یعنې د موږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته پسې بل کال واوښته بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې مځي نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصلې درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ضایع کېږي ته یو غټ ضایع ده او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې تواندي دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره دوی په افغانستان کې پاتې شي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوئ؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان دپاره شي د هېواد، ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو دپاره مجبوره ده چې بل چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو یا هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خلي، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي، چه نه زده کوي، یعنې یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفوو، صحت تنها په دې معنی نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنی چې هغه روان هم ښه اوسېږي. نو د دې کورنۍ به روان مریضي، نو کله چې د دې روان مریض موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
وردګ ولایت د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ به تعلیم یافته وي همدغه سرې جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې ټول شته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی. تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث یو پلار زه ډېر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو دې څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمي
طبعا خفه کېږي. دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې د هغې موږ خوران هم مکتب ته تللی. نو موږ ځو دوی نه ځي، د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځمه او زما خور نه ځي. او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کنده دا موضوع حل شي و هغه شي. باور وکړئ چې ساک دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغللې، بیرته د دې دپاره ویلې چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې. نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا دا ویلې چې پاجان ویلې زه خدا دې ویلې تر اوسه پورې زه ما ویل بچیا ته ځې، خو کله که اووم صنف ته شوې بیا به نو تام بند کړي، بیا دا به څنګه شي؟ مالزه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي. دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لونه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترکۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر و یا انجینر و یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه به وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفی اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کېږي رواني، هغه لامل یې همدغه شی دی. ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه تعلیم پورې تړلی دی.
بله، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه هم ځوانان خوشحاله دي. تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی، څومره له مشرانو سره ناستې، د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې، د مشران ناستې، نو دوی که په نورو موضوعات غږېدلې دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خو تللي وایه، تاسو خو د لوړو مقاماتو یعنې د شیخ صاحب سره م ولیدل، تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړې یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به هغه کېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی. هغه که یو وزیر هم وي، نشي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې یو هغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اگر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلساتو
کې موږ دا خبر یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډېر خفه کې په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچه وي د افغانستان. موږ په خفه کې
ډېر زیاته مننه،
خوشاله شولو چې بس تاسو هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادواري وکړله، په کې موږ هم ډېر خوشاله شولو.
ډېر زیاته مننه، خدای پامان، اوس ښه وخت ولري.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
مینا پزورو پزارو
بدل سوى الكشم.